پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
احمد شیبریم تاسو ته جوړو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. وړاندې به واورئ چې طالبانو د غزنی ښار نیولی
کو اول ور قومندانۍ سکوت شو، بیا یې ولایت ورپریښو، بیا نورو پرسنلو څه ناڅه مقاومت کاوه.
د کندهار له ښاره د جګړو راپورونه لرو. هڅه کوو چې د دې جګړې وروستي جزئیات در سره شریک کړو. طالبانو د روزګان پر مرکز ترین کوټ هم بریدونه کړي دي. د دې سختو جګړو تر څنګ مو د سولې له هڅو هم خبره وو.
تیر ورځ د چایکا پلس ناسته په دوحه کې ترسره شوه. نن بعد د افغانستان د سولې لپاره یو سیمه ییزه ناسته جوړیږي.
د مخکښو ښځو په پروګرام کې مو هم له جګړو لري یو موضوع راخیستې.
د ښځو تجارت کې او د کاروبار او د صادراتو په برخه کې ډېر ستونزې مشکلاتونه راپېښه شو.
تر هر څه مخکې خبرونه له اسدالله لودین څخه.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. طالبان نن سهار د غزنی ښار ته ننوتلی دي. یوې امنیتي سرچینې ویلي چې طالبانو د کندهار زندان مات کړی او د روسیې په لرې ختیځ کې د یوې هلیکاپټرې د لوېدو له پیښې نه تنه ژوندي پیدا شوي. بشپړ خبرونه. طالبان نن سهار د غزنی ښار ته ننوتلي او دا مهال هم هلته د دوی او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو توده جګړه روانه ده. تر اوسه ځایي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د غزنی اوسیدونکو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې طالبان ښار ته ورغلي دي. طالبانو هم داسې انځورونه خپاره کړي چې ښار کې د دوی حضور ښیي او دغه راز ادعا کړي چې د ولایت مقام، امنی قمانداني او نور مهم دفترونه یې نیولي دي. پر غزنی سربیره له لښکرګاه، کندهار او قلیناو ښارونو هم د تودې جګړې راپورونه خپاره شوي دي. دفاع وزارت هم د طالبانو پر ضد د عملیاتو خبره کوي او وایي بېلابېلو ولایتونو کې یې ځمکنیو او هوایي بریدونو کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړي چې طالبانو د کندهار ښار زندان مات کړی او ټول جنایي زندانیان یې خوشي کړي دي. دغه سرچینه چې نه غواړي نوم یې خپور شي زیاتوي چې طالبانو د کندهار ښار محبس د سې شنبې په ورځ له څلورو خواوو محاصره کړ او پرون ماښام یې مات کړ او ورننوتل. د سرچینې په وینا حکومت په تیرو دریو اونیو کې له دغه زندانه مهم سیاسي بندیان کابل ته انتقال کړي وو. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم په ټویټر کې لیکلي دي چې په سلګونو زندانیان یې د کندهار له محبس څخه آزاد کړي دي. مخکې د کندهار محبس د زندانیانو شمیر 2000 شاوخوا یاد شوی وو. د پاکستان صدر اعظم وایي تر هغو چې محمد اشرف غنی له جمهوری ریاست نه لرې نشي طالبان خبرو ته نه چمتو کیږي. عمران خان پرون په اسلام آباد کې وویل په اوسنی وخت کې د افغانستان سیاسي حال سخت ښکاري. عمران خان زیاته کړه چې درې څلور میاشتې مخکې د طالبانو مشرانو پلاوی چې پاکستان ته ورغلی وو دوی ورته ویلي وو چې ولسمشر باید د سولې لپاره له دندې لرې شي. ولسمشر غنی مخکې ویلي وو چې دای چمتو دی له وار نه مخکې انتخاباتو ته ورشي، خو ده ویلي وو چې له انتخاباتو پرته چاته واک نه پرېږدي. له نږدې یوولس میاشتو راهیسې په قطر کې د سولې خبرې هم روانې دي، خو تر اوسه یې کومه ځانګړې پایله نه ده ورکړې. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت کابل ته راغلي بې ځای شوي پلانډ راغلی بې ځای شوي کسان په بد حالت کې ګڼي او وایي چې په لنډمهالو کمپونو کې ځای پر ځای کوي. د کابل د سرای شمالي او شهرناو له پارکونو لنډمهالې سرپناته د کورنیو بې ځای شوو لیکت پرون پیل شو او لا هم دوام لري. کډوالو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي د دغو کسانو د ثبت لړۍ هم روانه ده او په خبره یې تر اوسه دوی نږدې شپږ نیم سوه مستحق کورنۍ ثبت کړي دي. خبر پاڼه کې راغلي چې له تثبیت وروسته به له دغو کورنیو سره د دوی او همکارو موسسو له خوا یې اړینې مرستې هم وشي. دوی دا ډاډ داسې مهال ورکوي چې تر دې وړاندې یو شمیر بې ځایه شوو ازادي راډیو ته ویلي چې په میاشتو میاشتو یې مرستې نه دي ترلاسه کړي. پرون ارګ حج او اوقاف وزارت ته لارښوونه وکړه چې سملاسي دغو بې ځایه شوو ته د سرپناه لپاره د کابل د جوماتونو دروازې خلاصې کړي. د روسیې په لرې ختیځ کمچاتکا ټاپو وزمه کې د یوې هلیکاپټرې د لوېدو له پیښې نه تنه ژوندي پیدا شوي دي. د ژغورل شویو کسانو د روغتیايي وضعیت په اړه سملاسي څه نه دی ویل شوی. روسي رسنیو د چارواکو په حواله ویلي دي الوتکه کې د عملې په ګډون 14 تنه سپاره وو چې په ځایي وخت نن سهار 10 بجې په یو جهیل کې راولوېده او ډوبه شوه. د هلیکاپټر دننه سپاره 14 تنه مسافر او درې د الوتکې عمله وو. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت ویلي وو نورو ورکو کسانو پسې د ژغورنې عملیات دوام لري. په پاکستان کې د مذهبي لګکیو په لسګونو فعالانو په زوره د دین د بدلیدو د هڅو پر ضد لاریون وکړ. دوی اعتراض وکړ چې کله یې لوڼې وادېږي نو په زوره مجبوریږي چې مسلمان شي. او په پاریس کې د نړۍ د فوټبال د نامتو لوبغاړي لیونل میسي تود هرکلی وشو. میسي له پاریس سنت جرمن لوبډلې سره یو ځای شوی دی او د په پلازمینې پاریس کې د دې نوې لوبډلې کمیس چې د ده لپاره یې د دیرش شمیره ورته غوره کړې رسنیو ته ښکاره کړ. د پاریس سنت جرمن د کلب رئیس ناصر الخلیافي چې د قطر دی له میسي سره په دې مراسمو کې برخه واخیسته. د راپورونو له مخې میسي به د کال نږدې 140 میلیونه ډالر معاش له خپل نوي ټیمه ترلاسه کوي.
دا ازادي راډیو پرمن خبرونه کې وړاندې اقتصادي خبرونه هم لرو، خو مخکې تر دې چې دا خبرونه وړاندې کړو جګړو ته مخه کوو. له غزنی ولایت څخه را رسیدلي راپورونه وایي چې طالبان غزنی ښار ته ننوتي او یو شمېر دولتي ودانۍ نیولې دي. سیمه ییز چارواکي په دې اړه څه نه وایي، خو د غزنی د ولایتي شورا مرستیال په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي طالبانو ولایت مقام، امنیه قمانداني، دوهمه حوزه او محبس نیولي، خو ملي امنیت ریاست بالاحصار، درېمه پلې لوا، پی آر ټي او ځینې نورې مهمې سیمې لا هم له دولت سره دي. طالبان بیا وایي چې غزنی ښار ټول سقوط شوی او د والي په شمول دولتي چارواکو ولایت خوشي کړی کابل ته تللي. د افغان حکومت اړوند بنسټونو بیا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. نور حال له خپل خبریاله اخلو.
دا خبره کړې ده په ورته وخت کې کوم تصویرونه چې په ټولنیزو رسنیو خپاره شوي هغه هم دا ښیي چې طالبان غزنی ښار ته ننوتي دي. حتی وکړه چې د غزنی ولایت سیمهییز چارواکي په دې اړه وغږېږو خو بریالي نه شو. خو د دغه ولایت ولایتي شورا مرستیال امام الله کامراني په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې طالبانو د غزنی ولایت مقام، امنیه قمانداني، دوهمه حوزه او محبس نیولي دي. خو په خبره دیګر کې سیاست بالایسار او قیاتي چیر چې د خبره د ملي دوز واکونه نشتی د ملي د درېمه په لړ او نشته نورې مهمې سیمې لا هم له دولت سره دي. خو دغه شی برخه غلي کامراني ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي دي
کو اول وار قومندانۍ سکو څو به ولایت ورپې خو بیا نورو پرسونل او سناسه مقاومت کاوه. خو بدبختانه سي دا مقاومت هم لږه تر لږه وخت وونو د غزنی ښار په ټوله معنا باندې سقوط دی چې نه دی پکې پاته. یو لیواو کې ته نو سو دنو دا پاته دی نور د غزنی ښار سقوط شوی.
طالبان دی وایي چې غزنی ښار ټول سقوط شوی دی. د دغه لیوان د یو لاندې جهاد ازادي راډیو ته وویل چې د والي په شمول دولتي چارواکي له ولایت وتی او کابل ته تللي دي. دا پر اساس کې چې افغان اروند افغان حکومت اړوند بنسټونه بیا تر اوسه په دې اړه هیڅ هم نه ویي. په غزنی کې د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال په وینا چې غزنی ښار له تېرې نیمې میاشتې راهیسې د طالبانو لخوا محاصره و، وخت نا وخت د ښار شاوخوا د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتې کېدلې چې ملکیانو ته هم پکې مرګ ژوبله اوښتل کېده. دا په داسې حال کې رشي ورسب چې تېره شپه له بادغي، سلمان او کندهار څخه هم د جګړو راپورونه ورکړل شوي دي. بلې
مننه. تاسو هم دې ته اشاره وکړه چې په کندهار کې هم جګړې شوې دي. د کندهار د ښار د جګړو په اړه د سولې او شخړو د مناسباتو د ټیم لغړی بصیر مجددي څخه ورو چې د غووس په ټلیفون را سره د مجددي سپ د کندهار له شهر ستاسو تازه معلومات څه دي چې جګړه څنګه روانه ده؟
ډیره زیاته مننه. زه هم په خپل وار سره تاسو ته لمړی او د ستاسو د راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست په ټول هیواد کې امنیتي او سیاسي وضعیت تر اوسه پر بلې خرابېدو خواته روان دي. همدا اوس هم د کندهار ښار د خلکو په رهایش کار کورو په مابز کې عملا جنگ شروع دی. همدا اوس هم د کندهار وضعیت بیخي زیات خراب دی. کندهار میرویس روغتون ته په ورځې د سره څخه تر اوسه پورې په سلګونو مړي او ټپیان وړل شوي دي. واکان د کندهار حالت اندېښنې وړ.
مجددي صرف په مشخص ډول د کندهار ښار په کومو برخو کې جګړه روانه ده دغه اوس؟
د کندهار ښار په اجارت سیمه کې د کندهار درېمه ناحیه د باچا خان کارته او د ډنډ چوک د کندهار ښار تیرې ورځې د ستاره څخه د کندهار ښار د څلورو طرفو څخه طالبانو پر کندهار ښار یو دم هجومي حملې شروع کړې دي. همدا اوس هم د کندهار ښار په مختلفو سیمو کې جنگ جریان لري.
مجدد صاحب، د کومې سیمې چې تاسو یادې کړې دا د ولایت له مقامه څومره لري دي؟
دا ویلات مقام په 3 کیلومتري کې قرار لري. د کډریم منایا د کندهار ښار ته ډېر نږدې او نشلېدونکې ساحه ده.
په تیرو درو اونیو کې مو د کندهار د ښار له جنو سیمو د جګړو خبرونه لرل، خو د عینو مینې سیمه خوندي وه. هغه خواته هم جګړې خبرې شوې دي.
د کندهار ښار څنګه د کندهار د امان ولسوالۍ د لاغې سیمې څخه هم تر اوسه پرې نسبي ارامي ده. ولې منتها د خلکو روحي او ذهني نارامه دي. اوس هم خلک په دارامي احساس نه اخلي. په کندهار ښار کې یو ځای هم دارامي احساس نه کیږي.
پرون داسې راپورونه خپره شوي وو چې تایید شوي نه وو، البته چې الوتکو بمباري کړې ده د ښار په ځینو سیمو کې. دا خبره تاسو هم اوریدلې؟
بله، وکه کوم زبوش د خلکو څخه د کندهار پر هوا باندې هم دا اوس هم د الوتکو ژغونه اوریدل کیږي. ولې بیا هم زموږ له حکومت او د جنگ د شخیل اړخونو څخه دا غوښتنه ده، او بل خصوص د خلکو دا غوښتنه ده چې د خلکو د رهایشي کورو څخه د سنګر کاروان نه خلي. منتها د جنگ باید د ښار څخه دا خپل جنگي جرم دی. تیره ورځ د کندهار د بابا څخه په زرهاو بندیان طالبانو خوشی کړل. هغه جنایي بندیان و، خو بیا هم زموږ له حکومت څخه دا غوښتنه ده او دا غوښتنه د خلکو هم ده چې د خلکو په رهایشي په کورو باندې بمونه ونه غورځي. همدا اوس هم د کندهار په هر کور کې د ولسوالۍ څخه خلک راغلي دي. په یوه کور کې 15 تر 40 پانلو پورې ژوند کوي. وضعیت ډېر بشري ناورین رامنځته شوی دی. د کندهار حالت ډېر خراب دی. موږ د دواړو د جنګ د دواړو طرفونو څخه دا غوښتنه کوو چې اکرن د ښار د خلکو کورونه د جنګ سنګر ونه ګرځي.
مجدد صاحب، مننه چې خبرونه کې مو برخه سره واخیست. البته یادونه وکړم چې د کندهار محبس پرون طالبانو مات کړ، او د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد په ټویټر کې لیکلی دی چې په سلګونو زندانیان له دې زندان خوشی کړی دي. په خو د ازادي راډیو د معلوماتو لمخې د کندهار په محبس کې شاوخوا 2000 کسان بندیان وو، او د کندهار چارواکو ویلي دي چې سیاسي بندیان مخکې تر دې چې محبس مات شي کابل ته انتقال کړی دي. له کندهار به روزګان ته مخه کړو. د روزګان پر مرکز ترینکوټ هم طالبانو له څو خواوو حمله پیل کړې دي، او یو شمېر کسان تر اوسه پورې په دې جګړې کې وژل شوي دي. د دې جګړې په اړه نور حال له خپل خبريال اخلو.
د روزګان ولایت د امنی کمانډانی ویان مخفر الله سالار نن ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو د تیرو 8 ساعتونو رئیس پر ترینکوټ ښار له څلورو خواوو څخه بریدونه پیل کړي، چې پر مهال یو شمېر سیمې د افغان سرتیرو څخه نیولې دي. نوموړی وایي د یادې جګړې پر مهال تر دا مهاله پورې 15 پولیس ټپیان شوي دي، او په خبره چې جګړه اوس هم روانه ده. سالار وایي په یادې جګړه کې د طالبانو د مرګ ژوبلې په اړه دقیق راپورونه نه لري.
د تیرو 8 ساعتونو رافدې خوا پروزګان ولایت مرکز ترینکوټ څلور استقامتو څخه وسلوالو طالبانو پراخ بریدونه پیل کړل، چې جګړه هم دا اوس دوام لري. تر دا مهاله په یاده جګړه کې 15 پولیس زخمیان لرو، 2 رینجر، یو هموي ټانک تخریب لرو. د وسلوالو طالبانو د مرګ او ژوبلې په اړه تر اوسه پورې کوم کراو دقیق راپور نه لرو، په همدې خاطر چې جګړه هم دا اوس دوام لري. امنیتی کمربند شاته راغلی په همدې خاطر تر څو موږ د خپلو سرتیرو پر وخت اقمال وکړو او رسیدګي ورته وکړو، کومک پر وخت ورته ورسیږي. په همدې خاطر
مخبر الله سالار وایي په سیمه کې سرتیری په لوړ مورال سره د طالبانو سره په جګړه بوخت دي او اجازه به ورنکړي چې ترینکوټ ښار ته سکوت ورکړي. بلخوا بیا راپورونه ښیي چې د تیرې ورځې راهیسې په ترینکوټ ښار کې د روانې جګړې له امله لس ملکیان وژل شوي او دوه تنه نور ټپیان دي. په سیمه کې خلک وایي وسلوال طالبان د ترینکوټ ښار تر څنډو رارسېدلي او اوس مهال طالبان د امنی قمنداني سره په سل میتری کې له افغان سرتیرو سره په جګړه بوخت دي. حمیدالله چې همدا اوس په ترینکوټ ښار کې دي او د دغه ښار څخه د وتلو په حال کې دي، ازادي راډیو ته د خپلو سترګو لیدلې حال داسې وویلي.
په دې موخه ښار ته راغلی یم، غواړو چې د بنا د ښار څخه موجود ځکه چې حالات ډېر خراب دي. طالبان راغلي دي، دغه ته او دغه ته راغلي، کلانی خوا ته راغلي دي، چلنګر ته او دغه مټکی ټول سره نیولی دي او کمربند دغه دغه په دې خوځلو خوا ته د ګرما د منده سره دی. په دې خاطر غواړو د خلک ټول بازار راي تړلی دي، ټول خلک وتلی، نو موږ غواړو چې موزه یا طالبان او چې پاید چې سمو څخه وځه کوم د سیمې نسو کبه چیر خوښ تاسو به مثال مشته بنه واس چې منه دا تاسو مشته نه خبر نه درکړي خبر راک چې منه دې سمو څخه وځي موږ هم دغه دروازه درو ما چې خپل سره تر ما څو بل شی مونږ راسته د کور څخه ټول شانو په کور کې پاره یو.
د جیتر څنګه په ترینکوټ ښار کې یو شمیر خصوصي رادیو غانو هم خپل نشرات بند کړی دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پوری په دې اړه رسنۍ ته څه نه دی ویلي. لسیمې د غراز راپورونه ښیي چې د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند سپیدخار سیمه کې افغان سرتیرو لسګونه امنیتي پوستې پرته له مقاومت طالبانو ته پرېښي دي. افغان چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه رسنۍ ته څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د اورزګان په ګډون د هیواد پر یو شمیر نورو ښارونو هم وسلوالو طالبانو ډلې زبریدونه پیل کړي دي او د یو شمیر ښارونو د نیولو ادعا یې هم کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وړاندې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې د افغانستان د سولې په اړه هم اوریدل شي، خو مخکې تر دې چې د مطلب ته مخه کړو اقتصادي خبرونه.
د قانونو او پټرولیم وزارت د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د صادراتو لپاره کړنلار چمتو کړی دا. دغه وزارت مطبوعاتي مسول میلاد همدرد نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کړنلار د اقتصاد عالی شورا لخوا تصویب شوې ده. د دې کړنلارې پر بنسټ د قیمتي ډبرو صادرونکو ته اسانتیاوي برابرې شوې چې ذکر شوې پروسه به په یو کاري ورځ کې ترسره کیږي. په خاطر دې بهر ته د قیمتي ډبرو د جواز اخیستلو او صادرولو پروسه ځنډ نه و او صادرونکو له ګڼو ستونزو شکایت درلود. د قانون او پټرولیم وزارت په مرکزی دفتر کې د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د صادراتو اسانولو لپاره یو مرکز هم رامسته شوی. وزارت وایي د قیمتي ډبرو پلور او صادرولو لپاره د سندونو ټوله پروسه په دې مرکز کې د برېښنایي سیستم له لارې ترسره کیږي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د پور ورکونې شرایط اسانه کوي. د کرنې او بولګولو او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین نازادي راډیو ته وویل چې یاد وزارت په پام کې لري چې بزګرانو او کرنیزو متشبثینو لپاره د پور ورکونې شرایط تر پخوا لا ډېر اسانه او ساده کړي. نوموړي وویل چې د پور ورکونکو د پور اخیستنې په چارو کې د اسانتیا او د رامنځته کولو لپاره د کرنې او پراختیا صندوق هم جوړ شوی. نوموړي وویل د پور اخیستونکو د پور اخیستنې په چارو کې د اسانتیا او د رامنځته کولو لپاره د کرنې او پراختیا صندوق د کار له پایله تر دې دمه 13 میلیونه افغانۍ پورونه ورکړي دي. وزارت څه موده مخکې هم 900 میلیونه افغانۍ منظور کړي تر څو بزګرانو ته ورکړل شي. وزارت وایي د بزګرانو د ملاتړ او همکارۍ ته ژمن دی. د کرنې د پراختیا صندوق د فعالیت له پایله تر دې دمه 15 زره بامیانی بزګرانو ته 1 میلیارد او 6 میلیونه افغانۍ پورونه ورکړل شوې دي. بامیان د کچالو له عمده تولیدونکو ولایتونو څخه دی چې بزګرانی په ټاکلي وخت پور پرې کوي. چارواکي وایي د کرنې د پراختیا صندوق پورونه ډیر اغیزمن تمام شوي او په ځنګړې توګه د قرنطین په وخت کې د دې ولایت بزګران 200 میلیونه افغانۍ پورونه اخیستي او کولای شي چې خپل اقتصادي وضعیت ښه کړي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر یو اتیا افغانۍ 50 پوله، یو یورو 490 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 110 افغانۍ 20 پوله، یو سعودي ریال 20 افغانۍ 10 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 14 پوله، زر هندي روپۍ 1100 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 3790 افغانۍ.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. احمد شبر هم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. جرمني ایران ته خبرداری ورکړی چې د اټومي خبرو وشتې دا په ویانا کې د شویو بحثونو لاسته راوړنې له خطر سره مخامخ وي. دوی له ایران غوښتي چې تړون ته د ورګرځېدو لپاره لازم نرمښت وشي. تفصیل په دې راپور کې.
د جرمني د بهرنۍ چارو وزیر هایکو ماس پرون چهارشنبه له ایران وغوښتل چې د 2015 کال اټومي تړون د بیا ژوندي کولو لپاره بیرته د ویانا خبرو ته ور وګرځي. د چې په برلین کې له خبریالانو سره خبرې کولې وویل نشي کولی چې له ایران سره تر ابده خبرو ته دوام ورکړي. ښاغلي ماس وویل که خبرې اوږدېږي هغه لاسته راوړنې له خطر سره مخامخېږي چې تر اوسه د اتریش په پلازمینه ویانا کې ترلاسه شوي دي. د جرمني د بهرنۍ چارو وزیر غوښتنه وکړه چې ایران باید ژر تر ژره له چمتووالي او لازم نرمښت سره د خبرو میز ته حاضر شي. په ویانا کې د ایران او د نړۍ د قدرتونو د اټومي تړون د بیا ژوندي کېدو په هدف شپږ پړاو خبرې شوې دي. د خبرو کې د تړون د لاسلیک کوونکو هیوادونو روسیې، بریتانیا، فرانسې، جرمني او چین استازو ګډون درلود. امریکا هم د تړون په لاسلیک کوونکو کې ده، خو د ویانا په خبرو کې غیر مستقیم حضور لري. د ویانا خبرې په دې هدف پیل شوې چې ایران بیرته اټومي تړون ته وګرځي او د نړۍ له قدرتونو سره کړې ژمنې پر ځای کړي. خو لا هم د امریکا او ایران تر منز د هوکړې ته پر رسیدو کې واټن ښکاري. د امریکا مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ 2013 کال کې په یو اړخیز ډول د ایران له اټومي تړونه ووت او بیرته پر دغه هیواد بندیزونه اعلان کړل. له دې وروسته ایران هم کړې ژمنې ماتې کړې او په اټومي فعالیتونو یې لاس پورې کړ.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم. ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ټاکل شوې چې نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه سیمه ییزه ناسته پیل شي. د افغانستان د سولې عالي شورا ویاند فریدون خزون ازادي راډیو ته وویل چې د دغې شورا رئیس عبدالله عبدالله به د افغانستان په اړه د سولې پیغام وړاندې کړي. له دې وړاندې د ترویکا پلاس ناسته چې پکې د امریکا د متحده ایالاتونو، چین، روسیې، پاکستان او افغانستان استازو ګډون کړی و پای ته ورسېده. نورحال په دې راپور کې.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د تریوي کاپلس ناسته له پای ته رسیدو سره سم ټاکل شوې چې نن د افغانستان په اړه سیمه ییزه ناسته پیل شي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې عبدالله عبدالله به په یاد ناسته کې د افغانستان د سولې په اړه د افغانانو پیغام نړۍ ته وړاندې کړي. د دغه شورا وینا فریدون خزون نن ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو جګړه انتخاب کړي، خو په ناستو کې ټینګار شوی چې جګړه د حل لار نه ده او له اوسني کړکیچ نه د وتلو غوره لاره سیاسي ده.
نن په دوحه کې د تیرو دوه ورځو د غونډو په دوام چې په لومړۍ ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو او اتحادیې اروپا په ګډون د یو شمېر مهمو هیوادونو د ځانګړو اساسو ترمنځ ناسته وشوه او تیره ورځ د ترایکا پلس ناسته په دوحه کې ترسره شوه. نن به د افغانستان د سولې لپاره یو سیمه ییزه ناسته جوړیږي. په دې ناسته کې به د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس برخه اخلي او د افغانستان د سولې پیغام به د دنیا او د سیمې د هیوادونو استازو ته رسوي.
نوموړي وویل چې په دې ناسته کې به د سیمه ییزو هیوادونو استازي برخه واخلي او د افغانستان اوسنۍ ستونزې د سیاسي حل غوښتنه به وکړي. تر اوسه په قطر کې د افغانستان په اړه د تریوي کاپلس ناسته چې پکې د امریکا، چین، روسیې او پاکستان استازو ګډون کړی و پای ته ورسېده. په دې ناسته کې د هیوادونو استازو ټینګار کړی چې د نړۍ او سیمې لپاره د افغانستان امنیت مهم دی او باید ژر تر ژره تاوتریخوالی راکم سي. د دې ناسته په لومړۍ ورځ د قطر، د ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او د سیمې هیوادونو استازو ګډون کړی و او ټولو په یو خلو په افغانستان کې د اوربان او د دایمي سولې غوښتنه وکړه. په ورته وخت کې د امریکا بهرنۍ چارو وزارت وایي چې دا ډول ناستې د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو لپاره مهمې دي او هڅه به وسي چې افغان حکومت او طالبان د سولې خبرو ته کښېنوي.
دی یو یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قوم و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکلیم.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو لازادی رادیو.
د ازادي پسپو کې پروګرام نن له دوو تر درو بجو د افغانستان د سولې مسله چړو مخکمو یو راپور په خبرونه کې خپور کړ چې نن هم په قطر کې یو غونډه ده او پرون د ترویکا پلس غونډه وه چې په هغه کې د امریکا، چین، روسیه، پاکستان استازو برخه واخیسته او د افغانستان هیئت هم دې غونډې ته ورغلی او طالبان هم پکې ګډون وکړ. البته د ترویکا پلس له غونډې څه نتیجه ترلاسه نه شوه ځکه چې د افغانستان د ملي مصالحې دالی شورا مشر عبدالله عبدالله وویل چې طالبان سوله نه غواړي او د طالبانو استازو ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت سوله نه غواړي او د طالبانو ویان دا خبر هم ازادي راډیو ته وکړه چې د په وینا د کابل په ادارې باید نړیوال فشار راولي چې سولې ته یې رامات کړي. د ازادي په څپو کې د پروګرام په وخت تاسو ته شمیرې اعلانوم. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې او همدارس د سکایپ له لارې په دې خبرونه کې برخه واخلي. دغه شمیرې اوس هم تاسو ته اعلانوم. کورنۍ شمیرې مو د 0909203540 بل شمیره د 0972225 نړیواله شمیره مو د 00420221205001 د شمیرې په یغه وخت هم اعلانوم که چېرته تاسو یادښت کړی نه وي. اوس په کونړ ته مخه کړم. د کونړ له نړۍ او غازی آباد راکړې شوي د ښوونځیو زده کوونکي وایي ترې ازموینې او درسونه پاتې دي. د دوی په خبره که حکومت بیرته دوی ته د تګ زمینه برابره نه کړي نو له درسونو او تعلیمه به د تل لپاره بې برخې شي. حکومت بیا وایي د پوهنې ریاست مسؤلین که د یادو سیمو زده کوونکي کورنیو کوم ځایونه کې چې ځای په ځای شوي دي هلته باید بیرته دوی ته زمینه برابره شي. په دې اړه لسیمې راپور لرو.
15 کلن خالد چې د غازی آباد ولسوالۍ له مرکز بارګام څخه راکډه شوی که څه هم چې اوس یې کورنۍ د نرنګ د کوټکي په لیسه کې شپې ورځې تیروي خو دوی خپله له تعلیم بې برخې دي. د خالد په خبره چې د همدې ښوونځي د کوټو او په دیوال جوړ شو تورو تختو په لیدو خپل ټولګیوال او ښوونکي وریادېږي او په دې ارمان دی چې کله به بیا خپل ښوونځي کې درس ویل پیل کوي.
اتم ټولګي زده کوونکی یم. فیل حال زمونږ مکتبونه شروع کېدل مونږ درسونه هم یاد کړي مونږ امتحانونه ورکو او د طالبان له وجې مونږ امتحانونه تر بعدې شلو ته راغلي همدلته پراته یو. اوس فی الحال پته نه لګي چې زمونږ امتحانونه مکتب شروع کېږي نه شروع کېږي همدلته پراته یو. مکتبونه کې چې کوم دی طالبان خپلې مرکزونه جوړ کړي او مکتبونه کې پراته یو.
شبنم بیا د ناړۍ ولسوالۍ د نجونو ښوونځي د څلورم ټولګي زده کوونکي وه. د شبنم کورنۍ هم د کوټکي ښوونځي کې سختې ګالي وای. ښه کور ژوند او ښوونځی درلوده خو اوس هغه هیڅ نشته او دلته په سپیرو خاورو او تیګو کې ژوند کوي.
په دې رنګ کې پیاده رالو سختې روان تیر شو. درې میاشتې مو چې تیشیره ته نه رسېدل جوړال خپل مجبورۍ نه دلته راغلي. په دې وچو ځمکو پراته وو. هلته ښه ژوند چې حکومت و د طالبان چې رالو ژوند راباندې سخت شو رالو. خو خپل کورم لرو هر څه نه دوست. په دې رالو په دې خاورو کې پراته وو. نور زیګې نه لرو چې لاړ شو. نړۍ مکتب کې ما څلورم سینف کې موس پس خپې خپل مکتب را نه گاډ واټ شو.
ل غازی آباد او نړۍ ولسوالۍ څخه په زرګونه را کډه شوی کورنۍ د نرنګ سرکانو او څوکۍ ولسوالۍ په خونځیو کې وسیږي. همدې کورنیو کې د خونځیو بشمیره ماشومان په همدې هیله دي چې بیرته خپل سیمو ته ستانه شي او خپل خونځیو کې درسونه ویل پیل کړي. خو په کونړ کې د پوهنې ریاست مسؤلین بیا وایي هغه زده کوونکي چې کورنۍ په یخو سیمو کې ځای پر ځای شوي هغوی کولی شي چې نږدې ښوونځیو کې څلور نیم میاشتنۍ ازموینې ورکړي. د یاد ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار خونزاده ازادي راډیو ته وویل
د شپږم سیم شاګرد دي. د شپږم سیم د شاګردانو سره د یو ځای امتحان ورکړي. دولسم سیم د شاګردانو پورې دون د احکامونه او امتحان ورکړي. دغه نمرې د دې شاګرد مکتوبی مدیریت معرف ته استول کیږي د مدیریت معرف د لارې ریاست معرف سره شریکیږي او د ریاست معرف د لارې پوهنې مدیریتونو ته استول کیږي او هغوی بیا خپلو خپلو مکاتبو ته استوي او هلته په نتایجو کې ځای په ځای کیږي.
د ښاغلي اخونزاده په خبره چې کوم زده کوونکي ګرمسیرو سیمو ته کډه شوي له هغوی څخه څلور میاشتنۍ ازموینه نه اخیستل کیږي او یوازې کلنی امتحان به ورکوي.
سالانه یو ازموینه ته اخیستل کیږي او د سلو د قراره دوی له نمرې ورکولی کیږي. مشکل نشته ده انشاءالله همیشه دپاره دوی سره مونږ کېګړم کلی دا ځکه د په مکاتبو کې مولا ځایونه ورکړي دي.
د پوهنې ریاست مسؤلین وایي په ناړۍ او غازی آباد کې ټول اووه شپېته ښوونځي موجود دي چې پکې 3803 نوي نجونو او هلکانو زده کړې کولې خو اوس یې ډېری لخت